ازادي راډیو ته خبريال زبیولا شفق راپور ووري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پیل شوو مظاهرو او لاریونو له امله رامنځته شوې سیاسي کړکېچ لا هم دوام لري او د حکومت ضد تحریک انصاف ګوند په دې ښار کې د یوې سترې احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو د اګست میاشتې 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریون او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په ډي څلور لارې کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. دوی په داسې حال کې چې د نواز شریف حکومت جالي بولي له نوموړي غواړي چې استعفا ورکړي، پارلمان منحل کړي او منځمهاله ټاکنې ترسره کړي. عمران خان چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې غونډې او جلسې پیل کړي، نن په اسلام آباد کې د یوې سترې احتجاجي جلسې اعلان کړی او د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه خپل زرګونه پلویان په دې ښار کې راغونډ کړي دي. عمران خان د یکشنبې په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا خپل زړه غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي، تر هغې به له خپلو احتجاجونو لاس وانخلي. عمران په داسې حال کې په اسلام آباد کې د یوې سترې جلسې جوړولو اعلان کړی چې د دې پلویانو د اګست 23 نیټه په همدې ښار کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د پاکستان د پارلمان او همداراز پر یو شپې نورو ودانیو برید کړی او ستر زیانونه یې ور اړولي. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې بیا بیا ویلي چې که چیرې نن یې حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به په زور حکومت اړباسي چې ټولې غوښتنې ومني. خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي بیا وایي چې نوموړی به د 14 اګست په څیر دا ځل هم ونه توانیږي چې حکومت له ستونزو سره مخ کړي او یا هم د پاکستان په کورني سیاست کې کوم بدلون رامنځته کړي. د سیاسي چارو کارپوه حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ڈاکٹر طاہر القادری عمران خان کی کمر درنا ہو کے اسلام آباد کے اہم خط بحران ہو حکومت دہاغے چکن دے اگر حکومت دے طریقے سے آگا چیز ہوتے زمانہ کے خیال سے دشم تاریخ میں جلسہ جی کمر ددی سر عباس دس میجر دغا پی ہو جی اصل داغی ہو جدا تھا پتہ وہ لگے چیئر لگے عمران چکن دے اغد چسکول گفتل دبی استفادانی کو زبر کو مصبور دی استفادانی نے زبر کے خیبر پختونخوا کے دی حکومت کے لیے زمانہ کے خیال سے ددی سر عباس حکومت کا بس خلیر لے مشکل پیخ تھی لیکن چنو کون سی ایسی قوتوں میں چکن دی اگوی پہ یو طرف تھی عمران ناکانی جا تھا چھ عمران دزان سر بل سی ایسی قوت چکن دے نہ دے
عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولی او تور لګوي چې هغه په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. یاد دی چې په پاکستان کې د وروستیو سیاسي کړکېچونو له امله د دې هېواد اقتصاد ته ستر زیان اوښتی او همداراز د چین د ولسمشر په ګډون د یو شمېر نورو هېوادونو ولسمشرانو هم د هېواد ته خپل سفرونه ځنډولي دي.
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې قهرمان کاکړ را سره ده. د نن سبا د نړۍ په یو مشهور پوهنتون د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې ډاکټر اخلي. قهرمان کاکړ هغه څوک ده چې د کندهار او هلمند په څیر ولایتونو کې په ولایتي شوراګانو کې د سولې د بهیر په ارتباط د ښځو لپاره د څوکیو حق ترلاسه کړ. قهرمان کاکړ هغه څوک ده چې د افغان میرمنو لپاره د یو لړ تجارتي شرکتونو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. په سیاسي او اقتصادي برخو کې قهرمان کاکړ څنګه توانېدلې ده چې په تېرې یوې لسیزې کې د هلمند او کندهار په څیر په نامه سیمو کې د ښځو حقوق ترلاسه کړي؟ له دې به واورو.
امانان شیبر صاحب، ما د سولي پالي شورا کې د ښځو حقوقو د مشاور په حیث کار کوي او هلته وی د ډیرو لوی مخاورو خلکو چې په دې شورا کې شمولیت درلود د هغوی سره کار وکړي تر څو په ولایتي شوراګانو کې سیټونه ترلاسه کړو. د دې یو برخه په کندهار او هلمند غوندې ناامنه سیمو کې چیرې چې ښځې په داسې سیاسي کارو کې ډېر کمه ونډه اخلي یا هغوی ته داسې چانسونه ډېر کم برابرېږي ستونزمن کار و.
قهرمانې کاکړ، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ښځو د حقونو اخیستل ستونزمن و. کېدای شي چې د مخکښو ښځو د پروګرام اوریدونکو ته دا ووایاسي چې ستونزې مو په څه کې دي؟
بلې، دا ستونزې دا نه چې فقط په دغه ولایاتو کې د ښځو راوستل و داسې پروسې ته و، بلکې د سولې پالي شورا کې هم داسې کسان وو چې هغوی نه غوښتل، نه پوهېږم چې د لیدونه یې څه و چې ښځې د ولایاتو پر سطحه و دغه پروسې سره شامل شي. د داس کسانو سره ډېر نږدې کار کول او دوی ته دغه باور ورکول چې تر څو ښځې په دې پروسه کې شاملې نه وي د ولایاتو پر سطحه، خصوصا په نامه سیمو کې دغه پروسه لسې کامیابېدلی. او نه یوازې دا چې د ستونزې په سولې پالي شورا کې وي، بلکې د ولایاتو په سطح والیانو نه غوښتل یا قومي او دیني مشرانو د دې خبرې ډېر سخت مخالفت وکړي چې ښځې دې په دې شورا کې وي. نو ډېر کار یې وغوښتی د داسې خلکو سره خبرې کول او بېرته د یو حده فشار ته راوړل تر څو ښځې وکړای شي چې په دغه پروسه کې او ولایتي شوراګانو کې سیټونه ولري او ونډه واخلي.
کومه وسیله وه چې تاسو وتوانېدی سه په متنافذو خلکو باندې فشار وارد کړي څو هغوی دې ته غاړه کېږدي سي افغان میرمن او ښځو ته د سولې پالي شورا کې حق ورکړي؟
باید په دې کې مختلف ټکنیکو څخه موږ کار واخیستی. یو خو دا چې د دغه اشخاصو سره خبرې کول او دې ته دغه قناعت ورکول چې ښځې په دې پروسه کې د دې پروسې د ناکامۍ نه بلکې د کامیابۍ لپاره یو ښه ټکی ګرځېدای شي د ښځو شمولیت، او بل دا چې مدني ټولنو کې سره مکار وکړي تر څو د مدني ټولنو له طرفه فشار راوړي په تاسو متنفذو خلکو باندې. دا هم مختلف ټکنیکونه و چې یو څه وخت یې اخیستی او د دې سره ډېر صبر او حوصله په کار ورته چې بالاخره په دې وتوانېدلو کامیاب شول چې په دغه پروسه کې روان واخلي.
کچرت راشو ستاسو تجارتي هڅو ته تاسو په افغانستان کې مرسته کړې ده د یو شمېر شرکتونو په جوړېدو کې، دا څه ډول مرسته ده؟
بلې، دغه کار تاریخ اصلا د پاکستان څخه شروع کیږي چې موږ د مهاجر په کمپو کې د دې سره مرسته کول تر څو ښځې او نارینه د اقتصادي ستونزو څخه ووځي او په خپلو پښو ودرېږي. او همدارنګه په افغانستان کې هم موږ دغه کار ته ادامه ورکړه او په افغانستان کې تر ټولو کامیاب پروجکټ چې و هغه دا و چې د ښځو سره داسې ښځې یا نجونې چې هغه اساسي سواد ولري لکه مکتب ته یو حد ویلی، هغو ته کمپیوټري زده کړې ورکول او بیا د سوشل میډیا څخه کار اخیستل دوی ته ورزده کول تر څو دوی وکړای شي چې نورو بزنس یا تجارتي ګروپونه سره کار وکړي، او نه صرف دا چې د خپل بزنس د آی ټي یا سوشل میډیا وچلوي بلکې د نورو ګروپونو سره مرسته وکړي تر څو هغوی وکړای شي چې د هېواد څخه بهر خپل تجارتي مالونه وصل کړي.
دغه هڅې چې تاسو کولې له خلکو سره مو مرستې کولې، د دې لګښت تاسو له کومه کوو؟
د دې لګښت موږ د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه اخیستی، او نه هغه لګښت چې موږ د نړیوالو ادارو څخه اخیستی هغه ډېر کم و، او صرف فقط د یو د اساس جوړولو لپاره هغه د وندار مرسته نه وي. وروسته لګښت بیا دغه ګروپونه چې کله موږ جوړ کړل دوی خپله لږ یو څه پیسې یو ځای کولې او د دغه پیسو څخه کار اخیستی او بیا داسې کوچني کوچني پروجکټونه باندې کار کوي تر څو چې خپل هغه پیسې بېرته ترلاسه کړي، نه صرف هغه پیسې ترلاسه کړي بلکې ګټه هم ورباندې وکړي او بیا داسې هغه پیسې بیا په کار اچول او ځخته ورکول خپل کار ته.
قهرمان کاکړ، تاسو خپل په لوړو زده کړو بوخت یاست، څه فکر کوئ کله چې مو لوړې زده کړې بشپړې کړې له هغه وروسته تاسو د افغانستان له ښځو او میرمنو سره په کوم ډګر کې مرسته کولی شئ او څه نیت لرئ؟
زه فعلا په اجتماعي علومو کې د ډاکټرا حاصلولو هڅه کوم. زه غواړم چې کله مې دغه ډاکټرا ترلاسه کړه په افغانستان کې په تعلیمي، اقتصادي او سیاسي برخو کې د ښځو سره مرسته وکړم. په تعلیمي برخو کې داسې چې غواړم د لوړو زده کړو ادارې یا پوهنتونونه دغه سره مرسته وکړم، تدریس ورته وکړم او په څنګ کې همداسې داسې پالیسیانو او پلانو باندې کار وکړم تر څو دغه ادارې مخته لاړ شي. او په اقتصادي برخو کې هم غواړم د ښځو سره په خاصه توګه کار وکړم تر څو دوی د کلو په سطحه یا د کوچني ښارو په سطحه چې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، او په سیاسي برخه کې هم غواړم چې تر یو حده رول ولوبوم تر څو داسې پالیسیګانې چې هغه د ښځو او نارینه وو لپاره فایده مند وي په افغانستان کې د هغوی باندې داسې پالیسیګانو یا ادارو سره کار وکړم تر څو داسې دا پالیسیانې دوی لپاره ګټورې ثابت شي.
قهرمان کاکړ، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کوي ومان نیاسای.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د فیروزکو موسسې د کابل مراد خانی سیمه کې 112 کورونه د کابل د زړې معمارۍ په څیر رغولې دي. د دې ترڅنګ د موسسه په تعلیمي برخه کې شاګردان هم روزي. د نن خبرونه مو د دې موسسې فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وغمه رشیدی به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د فیروزکو موسسه له 8 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې له تعلیمي پروګرامونو سربیره د تاریخي سیمو او میراثونو د بیا رغونې په برخه کې هم ځینې کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی ذبیح‌الله نوري د نوموړې موسسې د اړیکو مسؤل دی. نور معلومات به دایره کړي.
د فیروزکو انستیتوت په 2006 کال کې د تاسیس شو. د فیروزکو په دریو بخشو کې کار کوي چې یو بخش د باسازی د تاریخي ځایونو بیرته ودانول په خاص ډول د مراتخانی صحه امو تر کارلاند، او بل بخش د ځوانانو روزل د سنتي کارونه یعنی هنرونو په برخه کې چې یو انستیتوت ایجاد کړی دی چې په څلور بخشو کې موږ شاګردان تربیه کوو. خطاطي، بناتوري ده، زرګري ده، کلالي ده او نجاري، او بل بخش موږ د بزنس یعنی تجارت بخش.
د غغلی نوري په وینا فیروزکو موسسه یو انسټیټیوټ هم لري. نو موري براته ووایي چې په 13 کلونو کې دوی د مراتخانی په ساحه کې کوم کارونه کړی دي او شاګردان په کومه برخه کې روزي.
مراتخانی ساحه کې 2006 کال نه په دې خو موږ په حدود 112 کورونو ترمیم کړی دي. بعضی کورونه تاریخي قدامت لري چې په 13 پیړۍ پورې رات لري، او دا کسان چې د مراتخانی ساحه کې اوسېږي اکثریت یې د روزمزدکار دي، یعنی کسبکاران دي. موږ د دې کورونو ترمیمو او موږ دوی استخداموو ترڅو خپل کور کار وکړي او موږ دوی ته معاش هم ورکوو. برالا دی د فیروزکوپ انستیتوت کې د 2006 کال نه په دې خو 144 کسان موږ فارغ کړي چې دلته دوی دری کلی پر تکړه کوي. جذب شرایط موږ هر